ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب د ولایتي مرکزونو د سقوط په لړ کې طالبانو بیګا فیض آباد ښار هم ونیو. ولسمشر اشرف غنی د شمال د وضعیت د څیړنې لپاره نن مزار شریف ښار ته ورسید. بلخوا افغان دولت وایي په دوحه کې پیل شویو خبرو ته هیله مند دی.
دولت افغانستان معتقد
د افغانستان دولت د جګړې پر ختمېدو او د سولې خبرو پر چټکتیا باور لري.
په هیواد کې د جګړو له کبله بشري ناورین دردونکي حالت ته رسېدلی.
کچالور درلوده کچا ډیره هغه به یا خوري یا بیسټي کینه درلوده هغه به نور د مرګ خولې ته ځان تسلیم.
او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ژوند یو تصویر
اول اخو چرپلی و خورگوار مثلا چراسی شرط شاید جنگ جنگو سی زخونگو خورونا خراب کردن.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. د هم د خبرونو سرچکی د بدخشان ښار مرکز فیض آباد ښار د طالبانو لاسته ولوېده. ولسمشر اشرف غنی د شمال د وضعیت د څیړنې لپاره مزار شریف ته رسیدلی او د نیویارک والی د جنسي زورونو له څو ادعاو وروسته بالاخره استعفا وکړه. بشپړ خبرونه. د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار تیره شپه د طالبانو لاسته ولوید. سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د بهارک ولسوالۍ له لوري د فیض آباد زاړه ښار ته ننوتل او بې له کومې لویې جګړې فیض آباد ونیو. په دې اړه نور تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. ولسمشر اشرف غنی نن سهار مزار شریف ښار ته ورسید. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د شمال امنیتي وضعیت له سیمه ایزو چارواکو سره په کتنو کې وڅیړي. تیره شپه مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو پر ضد په جګړه کې د ګډون لپاره مزار شریف ته ورسید. د ملي اسلامي جنبش ګوند ویان احسان نیرو ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم د ولسمشر په امر بلخ ولایت ته تللی.
رئیس جمهور افغانستان موافقه کرد.
در افغانستان اولس مشر موافقه وکره چه مارشال دوستم دی در افغانستان شمال تا سفر بکری تا دی عربا نن چهارشنبه نور جزیات شریک شی. دی پا مزار شریف کرده د زنگری گارد پا سرگونو کسان ورسره لکابل تلیلی دی.
ځینو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې ښاغلی دوستم به له جمعیت اسلامي ګوند څخه د جلا شوې ډلې له مشر عطا محمد نور سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې په شمال کې د جګړې مشري وکړي. طالبانو په دې وروستیو کې د هیواد د شمال پراخې سیمې لاندې کړې. ولسمشر جو بایدن وایي د افغانستان دفاع په افغان ځواکونو پورې اړه لري. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی. ښاغلی بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانیو او یو ټریلیون ډالر لګښتونو یادونه وکړه او ویې ویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه به د افغان ځواکونو جدي هوایی ملاتړ هغو ته د خوړو تجهیزاتو او معاشونو رسولو ته دوام ورکړي. د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د حقانی شبکې د یوې اتیا کسیزې ډلې د قومندان د وژلو خبر ورکوي. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل رسنیو ته وویل چې افغان ځواکونو دا طالب قومندان پرون د مرکز ګردیز ښار په اړونده چاونۍ سیمه کې وواژه. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې د پکتیا له څوارلسو ولسوالیو څخه نهه د طالبانو په ولکه کې دي او دا مهال په سید کرم، احمد ابا او د پکتیا د مرکز ګردیز په یو شمیر سیمو کې درنې جګړې روانې دي. لازادی رادیو خبرون اوری. د اروپایی کمیسیون د کډوالو د چارو ادارې له بیلاروس څخه لیتوانیا ته د غیر قانوني کډوالو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د کډوالۍ او تابعیت په چارو کې د اروپایی کمیسیون ویان ادالبرت جانز پرون په یوه خبری کنفرانس کې وویل
د هغو کسانو عمومي شمیر چې سش کال د بیلاروس او لیتوانیا سرحدونو ته ننوتلي تر 4000 زیات دی چې د مخکیني شمیر په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي.
په بیلاروس کې د ولسمشرۍ د تیر کال انتخابات چې الکساندر لوکاشنکو پکې ځان ګټونکی اعلان کړ، د بې سارو اعتراضونو او لګاونډیو له هغې ډلې له لیتوانیا سره د لانجو باعث شو. لیتوانیا وایي چې بیلاروس دا کډوال په عمدي ډول د اروپایي ټولنې د ثبات کولو لپاره د لیتوانیا سرحدي سیمو ته اړوي. د جرمنی د باویریا ایالت صدر اعظم وایي د کورونا وبا څلرمه څپه به د منی په موسم کې د هیواد ته ورسیږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې مارکوس سویدر پرون سه شنبې له ایالتي مشرانو سره د صدر اعظم انګیلا مرکل تر کتنې وروسته وویل د کورونا وایرس څلرمه څپه را روانه ده او ښایي په منی کې جرمنی ته ورسیږي. د باویریا د صدر اعظم په وینا په جرمنی کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو کچې ته په پام سره بې احتیاطي نه ده پکار. او د نیویارک ایالت والی در شپېته کلن اندریو کومو د جنسي ځورونو له څو ادعاو وروسته بلاخره استعفا وکړه. دیموکرات کومو پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ټینګار وکړ چې د هیڅ ښځې ته په عمدي ډول په سپک سترګه نه دي کتلي او زیاته کړه چې پر ده د جنسي ځورونو لګېدلي تورونه سیاسي انګیزه لري. په یوه څېړنه کې چې مخکې له دې د نیویارک څارنوالۍ خپره کړه، کومو لږ تر لږه د یولسو ښځو په جنسي ځورونه تورن شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، طالبانو تیره شپه د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار ونیو. د سیمه ایزو سرچینو له قوله ویل شوي دي چې طالبان د بهارک ولسوالۍ له لارې د فیض آباد زاړه ښار ته ننوتل او بیا یې د والي دفتر او نور دولتي ودانۍ ونیولې. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال دا شیبه په مستقیمه لیکه راسره دی او په دې اړه جزئیات اوروي. مهرباني وکړئ.
بله، البته مخالفان مسئله دولت پس از 47 روز محاصره سرانجام توانستند که پس از سقوط ولسوالی ها شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان در محاصره خود بگیرند. طالبا حوالی ساعت 8 شب گذشته اینا از مسیر ولسوالی بهارک حملات تهاجمی شان را بالای شهر فیض آباد آغاز کردند. سرانجام اینا توانستند ساختمان مقام ولایت بدخشان را تصرف کنند و بعدا منابع محلی به رادیو آزادی میگن که نیروهای امنیتی دیگر اینا دفاع نکردند از شهر بدون درگیری. طالبان تانستند که ساختمان قماندانی امنیه، ریاست امنیت ملی و سرانجام اینا ساعت 11:30 شب گذشته لیوای اردوی ملی را همراه با میدان هوایی گرفتند و همچنان اینا به محبس بدخشان رفتند و تمام زندانیانی که به گفته مقامات محلی بدخشان که آمارشان به بالاتر از 100 تن بود همه‌شان رها کردند. مقامات محلی بدخشان گفته میشه که اینها از طریق وسایل زرهی و چرخبال ها اینا به ولسوالی فرخار تخار عقب نشینی کردن و شماری از نیروها هم که سربازا و افسرا و اینا بودن در جاهای گیر ماندن.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال و چې په مستقیمه اړیکه یې د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ښار د سقوط په اړه جزئیات اورول. فیض آباد ښار تیره شپه د طالبانو لاسته ولوید. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی مزار شریف ښار ته رسیدلی څو د شمال امنیتي وضعیت له سیمه ایزو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې وارزوي. له دې مخکې جنرال عبدالرشید دوستم شمال ته ورسید، بلخ ولایت ته ورسید او د جنبش ملی اسلامي ګوند سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل چې ولسمشر ښاغلي دوستم ته دنده سپارلې ده چې د شمال په ولایتونو کې له طالبانو سره د جګړې مشري وکړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبه د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه راسره دی. بله، د ولسمشر اشرف غنی د سفر جزئیات او هغه اصلي هدف که څه هم ویل شوي دي چې د شمال د امنیتي وضعیت ارزونه ده، مګر تاسو څه معلومات له چارواکو نه ترلاسه کړي دي؟
ولسمشر غنی نن سهار بلخ ولایت ته ورسید. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو لوړپوړی امنیتي پلاوی هم ملتیا کوي. ولسمشر غنی به نن په مزار شریف کې د شمال زون له والیانو او له امنیتي چارواکو سره وګوري. دی به په دغه لیدنه کتنه کې د شمال زون امنیتي وضعیت څېړنې ترڅنګ به امنیتي سرچینو او والیانو ته دنده وسپاري ترڅو لاسته تللې سیمې بیرته دولت خپلې کړي. د دې ترڅنګ تیره شپه مارشال دوستم هم بلخ ولایت ته ورسید او په حزب جنبش کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ښاغلی مارشال دوستم به له عطا محمد نور سره په بلخ کې او همدارنګه له نورو محلي چارواکو همدارنګه له ولسي پاڅون کوونکو سره په فاریاب سرپل جوزجان کې د طالب بانو پر ضد به عملیات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د بغلان ولایت مرکز پلخومي هم د طالبانو لاسته ور ولوېد او راپورونه وایي چې د بدخشان مرکز فیض آباد هم طالبانو نیولی. طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا وکړه چې په تېرو 24 ساعتونو کې په بلخ ولایت کې د بلخ د دهزادي په ولسوالۍ کې 19 پوستې خپلې کړې دي. خو د 209 شاین خلوردو سرواکو بیا ویلي چې په تېرو 8-4 ساعتونو کې د هوایي حملو همدارنګه د ځمکنۍ عملیاتو په ترڅ کې چې د دهدادي او نهر شایي ولسوالیو په مربوطاتو کې په بلخ ولایت کې ترسره شوي دي له 200 زیات طالبان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه اونۍ کې د شمال له 9 ولایتونو څخه 2 ولایتونه د طالبانو په لاس سقوط شوي دي.
ډیر زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریالو چې د شمال د امنیتي وضعیت او د شمال د امنیتي وضعیت د څیړنې په هدف مزار شریف ښار ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي هیله لري چې په قطر کې پیل شوي مذاکرات به د سولې د پروسې د چټکتیا سبب شي. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د افغان دولت د پلاوی مشري کوي له پرونیو خبرو وروسته پر طالبانو انتقادونه وکړل. د امریکا سفارت له دواړو خواوو غوښتي دي چې د مذاکراتو پر مهال د افغانانو د ژوند اهمیت په پام کې وساتي. دا درې ورځنی مذاکرات پرون پیل شول چې نن او سبا به هم دوام وکړي.
د افغانستان جمهوری ریاست هیلمن دی چې په قطر کې پیل شوي درې ورځنی مذاکرات به د سولې پروسې له چټکتیا سره مرسته وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون رسنو ته وویل
دولت افغانستان معتقد به
د افغانستان دولت د جګړې پر ختمېدو او د سولې خبرو پر چټکتیا باور لري. تمه مده ده چې د قطر غونډې د سولې پروسې چټکتیا ته لازمی زمینه برابر کړي.
په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو ټویټ کې په قطر کې د مذاکرو له دوړو لوريو غوښتي چې د مذاکرو پر مهال دا ټکی هم په ذهن کې ولري چې د افغانانو ژوند هم اهمیت لري. سفارت وایي تاوتریخوالی او ویجاړي قدرت ته د رسیدو لار نه ده. په قطر کې د سولې په اړه غونډه پرون پیل شوه چې نن او سبا هم دوام کوي او د غونډې پر لومړۍ ورځ د افغانستان د سولې پروسې د همکارو هیوادونو له استازو سره خبرې وسوې. د افغانستان د مذاکره کوونکي هیئت مشر محمد معصوم ستانکزي په پرونی غونډه کې پر شارونو د طالبانو حمله له نړیوالو موازینو او د دوی د ژمنو خلاف عمل بللای دی. شکل ستانکزي په ویلامیه کې ویلي دغو حملو د دوړو لوریو ترمنځ د بی باوري فضا ایجاد کړې ده. محمد معصوم ستانکزي پښتنه مطرح کړي که طالبان په مذاکرو کې جدي بحث ته تیار دي د ګډ سیاسي راتلونکي په اړه ولې خپل طرحه نه وړاندې کوي. دا چې لدې غونډې د طالبانو لوري څه توقعات لري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د ازادي راډیو پیغام ته د دې راپور تر جوړېدو پورې ځواب ونه وایه. نن په دویمه ورځ د ترویکا پلاس په نوم غونډه کیږي او سبا پر دریمه ورځ به د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییزه غونډه کیږي. د ترویکا په ډله کې امریکا، روسیه، چین او پاکستان شامل دي. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خوځون تمه وشوده چې دغه پیل سوي خبرې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
تمام داده چې په دې ناسته کې د مذاکراتو چټکتیا د جګړې او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو په اړه بحثونه وشي.
په قطر کې په پرونیو بحثونو کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم حاضر و چې تر پرونیو بحثونو وروسته یې د طالبانو په اړه په یوه اعلامیه کې انتقادونه کړي دي. ښاغلی عبدالله ویلي طالبانو د اعتماد جوړونې لپاره د خپلو بندیانو پر خوشې کېدو ټینګار وکړ، حال دا چې د بندیانو خوشې کېدو د سولې له پروسې او د جګړې له ختمېدو سره مرسته نه ده کړې. ښاغلی عبدالله ویلي چې د القاعده شبکې او نورو نړیوالو تروریستي شبکو ترڅنګ له جیش محمد څخه نیولې تر لشکرې طیبه پورې په زرګونو تروریستان افغانستان ته داخل شوي او د افغانانو پر خلاف جنګیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د دوحې په تازه درې ورځنۍ غونډه کې پر طالبانو فشار راولي چې تاوتریخوالی راکم کړي. د مې میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د افغانستان په بېلابېلو برخو کې جګړې شدید شوې او وسلوالو طالبانو د ولسوالیو تر څنګ د ځینو ولایتونو پر مرکزونو هم ولکه ټینګه کړه. د نا امنیو له شدت سره جوخت په قطر کې د سولې د خبرو برخلیک له مبهم حالت سره مخامخ شو. د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ د دولت یو هیئت مخکې هم د جولای پر 18 د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې وې، خو هغې غونډې څه پریکنده نتیجه نه درلوده. یوازې دواړو لوریو ژمنه کړې وه چې نور خبرو ته به هم دوام ورکوي.
په قطر کې د سولې د روانو خبرو او په دې اړه د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي تر اوسه د جګړو له کبله 10,000 کورنۍ کابل ته کډوالې شوې دي. غلام بهاودین جیلانی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې دا کورنۍ لومړنیو مرستو او استوګنځي ته اړتیا لري او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. ښاغلی جیلانی زیاته کړه چې تر راتلونکي یوې اونۍ به د جګړې له کبله بې ځایه شویو ته چې ډیری ښځې او ماشومان دي په کابل کې یو کمپ جوړ کړي.
د جګړو له امله کابل ته د کډوال شوی یو ګو ماشومان او چغې او فریادونه. دوی وایي چې یوازې د غاړې په کالوي کې د جګړې له ویرې له خپلو کورونو راوتلي. له هلمند تر کندوز، شبرغان او نورو ولایتونو د جګړې له امله بې ځایه شوی ماشومان او ښځې تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې سبا کوي او مرستو ته سترګې په لار دي. لیلما د تخار له جګړې راکډه سبې میرمن ده وایي چې خاوند یې پولیس دی او د جګړې په لومړۍ لیکه کې جنګیږي. نوموړی له خسر او خپلو ماشومانو سره کابل ته راکډواله سوې ده.
کسرل مارکی له ماشومانو سره له تخار کندوز ته ولاړو. هلته هم جګړې وې. بیا کابل ته راغلو. له ځان سره مو هیڅ نه دی راوړي. خاوند مې پولیس دی. دورسات جګړې ته لاړ. ماشومان مې وږي وو. یوه حویلې مو درلوده. طالبانو بریدونه پیل کړل. ډېر ځوانان راته ورسېدل.
د یوازې لیلومه نه ده، بلکې عبداللطیف د هلمند له جګړو را بې ځایه سوی او وایي چې څو ورځې کېږي چې له ماشومانو سره کابل ته سرپناه راوړي. شپې او ورځې له وچې ډوډۍ او اوبو سره تېروي. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر له افغانستانه د خپلو ځواکونو د بشپړو وتلو اعلان وکړ، په افغانستان کې ورسره جګړو زور واخیست. د څو میاشتو وروستیو جګړو چې ساری نه لري له نظامیانو سره په خوا کې ملکیانو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې. یا د جګړو د نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو بنسټونو غبرګونونه له ځان سره درلودل. په داسې حال کې چې طالبان په جګړه کې ملکیانو ته دا وخت مرګ ژوبله خبره نه مني، خو افغان چارواکي وایي چې په جګړه کې ملکیان وژل شوي او کورونه یې چور شوي.
دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي چې هڅه کوي د جګړو له امله بې ځایه شویو سره د خوراکي او نورو توکو مرسته وکړي او د کابل په ځینو سیمو کې ورته 15,000 خیمې ووهي. غلام جیلانی د سې شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل تر اوسه د جګړو له امله کابل ته 1,500 کورنۍ راغلي او ورځ تر بلې په دغه کچه کې زیاتوالی راځي.
ما آمادګۍ لازمه گرفتیم. قرار است که ما 3,000 to 5,000 خیمه
موږ به تر راتلونکي به اونې 15,000 بي ځای شوي او تخیمه چمتو کړو او په پام کې لرو چې بي ځای شوي او کم هم جوړ کړو. دا نړیواله ټولنې موږ غوښتنه داره چې د خوراکي او نورو توکو په برخه کې موږ مرستې ونه سپموي.
د
افغانستان د امنیتي بنسټونو په وینا دمګړۍ په 10 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي چې هره ورځ د ځینو ولایتونو بېلابېلې سیمې د دواړو خواوو ترمنځ لاس پلاس کیږي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو دو میاشتو کې د جګړو له امله 6,000 کسان بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره تر اوسه له دې ډلې 3,500 کسانو لومړنۍ مرستې ترلاسه کړې دي.
په همدې حال کې بېلابېلو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې د جګړې له شدت سره جوخت د بشري وضعیت پر خرابۍ اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د اندېښنې وړ بللې او ازادۍ راډیو ته ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې 1,500 ماشومان په جګړو کې وژل شوي دي. په دې راپور کې په هغو ولایتونو کې چې جګړې روانې دي له ځایي اوسیدونکو سره خبرې شوي.
عبدالولي پاتیال له 14 ورځو راهیسې د هلمند په جګړه کې له خپلې کورنۍ سره راګیر پاتې دی. دی وایي د هرې ورځې په تېرېدو سره د جګړې شدت تیزیږي او د ولسي خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.
موږ نه دلته برق لرو، نه د خوراکي توکي سته په دې ځای کې، او نه هم نور هغه د ژوند د اسانتیاو ته لاسرسی سته. دلته لسګونه هلمندي یا لشکرګاهي اوسېدونکي زخمیان او شهیدان سوي دي.
عبدالولي پاتیال له نړیوالې ټولنې د جګړې پر ښکېلو لوریو د فشار غوښتنه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او د ملکیانو خوندیتوب یقیني کړي. اوس د افغانستان جګړه شمال ختیځ، ختیځ، جنوب او لویدیځ ته غځېدلې او هر ورځ یې شدت سختیږي. سمیع حبیب په بلخ ولایت کې ژوند کوي.
دا جنگونه سبب شوی چې اکثریت من د خپل زمان او ځوان خزه خپل خواندان له لاس اور کړی او د جنگ له کابل ډیری خلکو خپل کورونه پریخي او مزار خار ته راغلی.
د هلمند مرکز لشکرګا وسیدونکو ولی محمد لشکری وای د جګړو له کابل ټول عامه خدمات په ټپه درېدلی او قحطی په زیاتېدو ده.
د خلکو کاروبار پر ټپه ولاړ دی. ټول راکړه ورکړه ټول خرید او فروش باندې پښاکی، هر سړی په خپل کور باندې ناشته. کچالوش درلوده کچا ډیره هغه به یا خوري یا بیسټی، کینه درلوده هغه به نور د مرګ خولې ته ځان تسلیموي. یعنی په مجموع کې په هلمند کې د خوراک چشاک وضعیت بالکل پر ټپه ولاړ دی. ټول مواصلات لاري بندې دي.
په کندهار کې د پیوان مدني ټولنې مشر حکمت الله صلیحي وایي د ضروری موادو بای د هر ورځې په تیرېدو جګیږي.
خوراکي توکي او د ضرورت غیر خوراکي توکي بی حد لوړ سوي دي. په دې ارتباط زموږ غوښتنه د حکومت او د طالبانو څخه دا ده چې په ښار کې روان جنګونه ژر تر ژره بند کړي او د بور له طریقې څخه خپل هدف ته د رسېدو لپاره کار وکړي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو پرون د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په دوحه کې د درې ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله تر پرونۍ غونډې وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې د خبرو پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه د یوه بېساري بشري بحران سبب وبلله. ښاغلی عبدالله ویلي په سلګونو زره کسان بې ځایه سوي، په زرګونو نور مړه یا ټپیان دي او طالبان د جنایتونو سبب سوي دي. وروستیو جګړو چې د ملګرو ملتونو اندېښنې هم پارولی، د ماشومانو د مرګ ژوبلې شمیر هم زیات کړی دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت آزادی رادیو ته وویل
یونیسف په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخته اندېښنه لري. د 2020 کال له پیله شاوخوا 1,500 ماشومان وژل سوي، له سلګونو نورو ماشومانو ماشومتوب تروړل سوی دی او د هغو ظلمونو له کبله چې دوی یې شاهدان وو په رواني لحاظ ځپل سوي دي. د افغانستان کوچنیان سولې ته اړتیا لري.
وسلولو طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري بحران د سختېدو ملامتي پر دولت اچولې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل باشلت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې د بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړ. هغې پرون په جنیوا کې وویل ملکي تلفات په دوامدار ډول په زیاتېدو دي او د بشري حقوقو د سرغړونو داسې رپورټونه چې کېدای سي جنگي جرم او د بشریت په وړاندې جنایتونه وبلل سي ترلاسه کیږي. د میرمن باشلیت په خبره د دوی د ارقامو لمخې د جولای میاشتې له نهمې یوازې په څلورو شهرونو لشکرګاه، کندهار، هرات او کندوز کې لږ تر لږه 103 ملکیان وژل سوي او د ماشومانو په ګډون 101 نور چاپیان سوي دي. د دې ترڅنګ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM عمومي مشر انتونیو ووتورینو پرون په ویلامه کې د جګړو له کبله د بې ځایه سویو د شمیر زیاتېدل د اندېښنې وړ وبلل. ښاغلی ووتورینو ویلي چې په 2021 کې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کسانو شمیر 390,000 ته رسیدلی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازدیګر په 2 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازدیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مازدیګر تر او ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام او نور مطالب هم لرو. خدا شیبه د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
نیویارک ټایمز ورسپانې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته د طالبانو د پرمختګونو پر وړاندې کې پام اړولی. د مطلب په پیل کې پوښتنه شوې چې یولسزه مخکې امریکایي ځواکونو له عراق څخه په وتلو د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته لاره پرانستله، آیا اوس به په افغانستان کې طالبانو ته هم ورته لاره پرانستل شي؟ ورسپانې لیکي د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2010 کال له عراق څخه په بشپړ توګه د ځواکونو د وتلو امر ورکړ او 2 کال وروسته داعش ډله په هغو سیمو کې راوټوکېده چې امریکا ترې وتلې وه. د نیویارک ټایمز ام په وینا اوس ورته سناریو په افغانستان کې تکرارېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن روان کال د اپریل په 15 له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو اعلان وکړ چې په نتیجه کې په دې هیواد کې جګړو شدت وموند. نیویارک ټایمز د امریکایي متقاعد ډیپلوماټ رایان کراکر چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې له قول لیکلي چې ویلي دي د تجربې پر اساس متحده ایالات د یو ملت او دولت په توګه ستراتیژیک صبر نه لري. بریتانوي انډیپندنت ورسپانې په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ته پام اړولې او لیکي کله چې شاوخوا 2.5 لسیزې مخکې طالبان واک ته ورسېدل، ښځې چې د ټولنې یوه مهمه برخه ده څنګ ته شوې او آن د حذف تر بریده پورې ورسېدې. په دوام کې لولو اوس له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په ترڅ کې بیا هم له ښځو سره د طالبانو د زیدیت د هغوی د هویت د نفي کولو د خطر په اړه د مفکورې واکمنېدو ته اندېښنې زیاتې شوې دي. د انډیپندنت ورسپانې فارسی برخې د یوې مخکښې ښځې په توګه د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانۍ غړې شکریا بارغزۍ نوم اخیستی او د هغې له قولې لیکلي چې ویلي دي د افغانستان وګړو په تیرو 20 کلونو کې په سختۍ د یوې ښې راتلونکي لپاره هڅې وکړې چې اوس د طالبانو پرمختګ بیرته د دغو پرمختګونو د صفر کولو خطر زیات کړی دی. مارګزی ویلی له کابل بهر د بشري حقوقو د مدافع ټولنو او د ښځو د حقوقو د مدافع مؤسسو د معلوماتو لمخه طالبانو خزینه کارکونکو د خپل اصلي هدفونو په توګه په نخښه کړی دی. یو موضوع چې بارغزی هغه د اندېښنې وړ بللې د طالبانو له خوا په جبري توګه د کندو او نجونو نکاح کول دي. اغلی بارکزی انډیپندنت ورسپانې ته ویلي چې طالبان ځوان نجونې ځان ته نکاح کوي او کونډې ښځې د جګړې غنیمت بولي، خو طالبانو دغه راپورونه بې اساسه بللي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې څوک اجازه نه لري چې له خلکو سره ناوړه چلند وکړي. انډیپندنت ورسپانې د شکریا بارکزی هغو څرګندونو ته هم پام اړولی چې ویلي دي د طالبانو د دغه ناوړه چلند په وړاندې په خالي لاسونو په تېره بیا د ښځو او نجونو مقاومت ناممکن بریهی.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د سهار 8 بجې او 13 دقیقې دي. اوس هم په مکرای د خبرونو لاندېسته. د بدخشان او بغلان ولایتونو مرکزونه فیض آباد او پلخمري تیر شپه د طالبانو لاسته ولوېدل. ولسمشر اشرف غنی د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د څیړنې په مقصد بلخ ولایت ته رسیدلی. مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو پر ضد په جګړه کې د ګډون لپاره مزار شریف ښار ته رسیدلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د افغانستان دفاع په افغان ځواکونو پورې اړه لري. ښاغلی بایدن ویلي چې افغان مشران باید یو موټی شي او د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د حقانی شبکې د یوې اتیا کسیزې ډلې د قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي او وایي چې دا طالب قومندان د مرکز ګردیز ښار په اړونده چاونۍ سیمه کې وژل شوی. د اروپایي کمیسیون د کډوالو چارو د ادارې له بیلاروس څخه لیتوانیا ته د غیر قانوني کډوالو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د جرمني د باویریا ایالت صدراعظم وایي د کورونا وبا څلرمه څپه به د منی په موسم کې د هیواد ته ورسیږي. او د امریکا د نیویارک ایالت والی در شپېته کلن اندریو کومو د جنسي ځورونو له ادعاو وروسته بالاخره استعفا وکړه. کومو ویلي دي چې د هیڅ ښځې ته په همدې ډول په سپکه سترګه نه دي کتلي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان په ډیری هغو سیمو کې چې طالبانو ولکه پرې ټینګه کړې ګڼ شمېر بندیان له محبسونو خوشي شوي دي. همداراز د جګړو له کبله لسګونه زره انسانان بې کوره شوي دي. په دې راپور کې چې د ازادۍ راډیو خبریالې چمتو کړی واوري چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د خلکو ژوند څه ډول تیریږي.
د طالبانو په لاس د شاوخوا 200 ولسوالیو له سقوط وروسته د دغې ډلې جنګیالي د ښارونو د نیولو په هدف د شمال او شمال ختیځ سیمو کې خپلې حملې پیل کړې دي. د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د اوسیدونکو کسانو کیسې بیلابیلې دي. د تخار ولایت مرکز د تلقانو ښار یو اوسیدونکی چې دا دوه ورځې مخکې طالبانو سقوط کړ وایي چې د طالبانو جنګیالي د دولتي کارکونکو په ځانګړې توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورونو په لټه کې دي چې دوی ومومي او تر څیړنو لاندې ونیسي. دای وایي چې بازارونه تړلي دي او برېښنا او اوبه هم د خلکو په مخ بندې شوي دي.
زه خپل د سیمه ایزو کارکونکو لړل یم. د طالبانو له لاس او دا چې بیریږم چې دوکانونه موچور نسی تر اوسه په کور کې یو. هټۍ او مارکیټونه تړلې دي. اوبو او برېښنا نسته او مخابراتي خدمات هم په منظمه توګه کار نه کوي.
د طالقانو ښار د دغه اوسیدونکو په خبره طالبان د خپلو ترانو په خبرولو د ښار په کوڅو او واټونو کې ګرځي او خلک هم له ویرې له کورونو نسی راوتلی. دا زیاتوي د طالبانو هغه کسان چې د طالقانو ښار دننه دي له تیرو ښکاري چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي او ټول افغانان نه دي. خو طالبان بیا د دغې ډلې لوري د کورونو د پلټنو ادا ردوي. د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا ادامې بې بنسټه دي او حقیقت نه لري. په زرنج ښار کې چې څو موده مخکې د طالبانو په لاس سقوط سو کیسې پکې د طالقانو په ترخاره توپیر لري. دغه ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې په زرنج ښار کې ژوند ورو ورو د عادي کېدو په حال کې دی او خلک هم په خپلو کارونو باندې بوخت دي. رحیم شاه او محمد یوسفزای چې د دې ښار هټیوال دي ازادي راډیو ته وویل چې بازارونو کې ګڼه ګوڼه ډیره کمه سوي او فلور او پیر پکې کم رنګ دی.
بازار مو کو تغیرات کړه چون د دولت
زموږ بازارونو بدلون موندلې ځکه یو بل دولت راغلی او یو ونې کېږي چې بازارونه بیخي کم رنګ شي او دا دوه درې ورځې مو خپل هټۍ هیڅ نه دی پرانیستي. اوس امنیت یو څه خوشبه نو هټۍ به هم بیرته پرانیزو خو بیا هم فلور او پیر نشته. هیله مند یو چې بازارونه ښه شي.
امارات اسلامي چې راغلی اول خو چې راتلی خلکو مثلا چې راسي شار ته شاید جنګ وسي د خلکو کورونه خراب کېدل او دغه کېدل ډېر خلک په دغه حالت کې ولاړ مسافر شول.
د دوی خبره د دغه ښار اجیرای اوسیدونکي په ځانګړې توګه دولتي کارکونکي کډوال سوي او ځینې یې ایران ته تللي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د ښارونو اوسیدونکي وایي چې خلک په ویره کې ژوند کوي او له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو څو ځلې ویلي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې به خدمات په عادي ډول دوام ولري، بلخوا افغان حکومت ویلي چې د له لاسه تللو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات لا روان دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سموک غاغله آزادی رادیو اوري. ستاسو ل پیغامونو
زه هغه چې راځنه کومه راځه جواب ټول سالاین تاسو دا پدېواد خلک د واټ مشکلات سره مخامخ دي. خاریا مسجد چې مرسته کوي کې نو خلک د واټ ناورین سره مخامخ دي. هغه مراده چې د موږ واټ خاریا مسجد ته ورسول می شي د بد حالات سره مخامخ دي. خلک په کورونا پیډه او ویډیو د خوراکي موادو د مستوالي د وژنې روان او ټول کلی خوش خاریا مسجد کومه کوي کې نو دلته وده ډېر خراب دی. ناورین سره خلک مخامخ دي.
مہربانی غنم مودا شان سے مر آزادی راجو خدا یہ پیغام پور کے مر رخت بولپور چاروا کو رسی روزی محمد بتا شیر اسے دن تھے
ملاخانی عظیم دے خوش لے سبری رسول کرلو کلنا زد عامی روحتی وزارت خدا ہیل لرن چی دے کرونا وائرس دی خیر خدا دے خیر خوش لے سبری رسول ابو خاص زما کلی کرلو کی مگر دی خدا وقتن لرو چې دلته راشي دلته د کلی او د اغار سوا احوال اخري او موږ سره بیرنې مرسته وکي او دلته موږ د بیت کلینیک جوړ کړي. و سلام ته احترام منم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د آزادۍ رادیو قدر منوریدونکو شیبه وروسته د آزادۍ او اوریدونکو ځنګړی پروګرام چې اسد الله لودین چمتو کړی خبريږي. خله هغه مخکې یو ورستای راپور د افغانستان د عدلی وزیر وایي چې په هیواد کې د انسانانو د قاچاق پر ضد د مبارزې په برخه کې پرمختګ او اقدامات کافی نه دي. فضل احمد مانوی پرون په کابل کې ویل اوس هم په دولتي او خصوصي بنسټونو کې د ماشومانو جنسي ځورونه، له ماشومانو جنسي استفاده او بچه بازی شته. خغلی مانوی د انساني قاچاق او د ماشومانو د ځورونې په برخه کې د جدي مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
وروسته تر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د انساني قاچاق په برخه کې د کمکارۍ له امله په درېیمه درجه هیوادونو کې وشمیره، د افغانستان د عدلي وزارت هم په دې برخه کې شوي کارونه کم ګڼي. د عدلي وزیر فصل احمد مانوی نن په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې نه باید ماشومان په امنیتي بنسټونو کې وګمارل شي او د دې ترخوا له بچه بازی سره د مبارزې ترڅنګ باید په قضایي او کشفي بنسټونو کې د انساني قاچاق قضیې په جدي ډول وڅېړل شي. د عدلي وزیر د انساني قاچاق سره د مبارزې کمیسیون کړنو ته په اشاره وایي د کمیسیون په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د ماشومانو د ګمارنې د مخنیوي ترڅنګ د بچه بازی پر وړاندې هم جدي مبارزه کړي، خو په خبره یې دومره کار بسنه نه کوي. د افغانستان د عدلي وزیر په دې باور دی چې په پاکستان کې کشمیر دینی مدرسو کې له افغان ماشومانو جنسي ګټه اخیستل کیږي.
چه تعداد از اطفال زیر نام تعلیمات
د یو شمیر ماشومانو کورنۍ د دینی زده کړو په نوم تیروزي، دوی له افغانستان وړي او په وزیرستان او خیبر ایجنسی کې ترهګریزي زده کړې ورکول کیږي، له دوی جنسي ګټه اخلي. موږ له ښه بخته وکولای شو چې له دوی یو شمیر بیرته راوګرځو او اوس زموږ
قرار دارم.
د افغانستان د عدلی د وزیر په خبره انساني قاچاق په روسیا، چین او ایران کې هم شته چې لاملونه یې قاچاق، جګړه او نامنی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې چې د جولای په لومړۍ نیټه خپور شو راغلی، افغانستان په امنیتي بنسټونو کې یو شمېر کسان د بچبازۍ له امله محکوم کړي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لیکو یې یو شمېر ماشومان لرې کړي او تر خوا یې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ځینې نور ګامونه هم پورته کړي، خو دا کارونه بسنه نه کوي او باید لا زیات شي. په دې راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د ګمارنې له دوی د ګټې اخیستونکو په نامه مجازات کېدو هم اندېښنه ښودل شوې. دا راپور داسې مهال خپرېږي چې جګړه، تاوتریخوالی او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې، هغه څه چې د انساني قاچاق لپاره لا ښه زمینه برابروي.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او شپې ورځې مو په خیر سره تیر شي. په دې اونۍ کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخلو چې دوی د روانو جنگ جګړو او وچکالیو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او د بې ځایه کېدنې پر مهال بدې شپې ورځې ګالي. راځئ چې په سر کې د دې اوریدونکو پیغامونه واورو. وروسته مو په همدې ارتباط له یوه مسؤول سره مرکه هم کړې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
السلام علیکم، زه د زابل د ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د تاویزخیرو د کلي اوسېدونکی د روزي محمد خبرې کوم. نو خدای دې وکړي چې زما دغه پیغام خپور کړي. موږ له دغو سره له دغو وچکالۍ سره ډېر مخامخ یو. دغه د ششنه باغونو وچانو هغه پور وچ شوي دي. له موږ سره یې څه کومک وسي په دغه دغه کې د اوبو په باره کې. نو به موږ ډېر خوشحاله شو. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم، راځو آزادی کارکون کا ریډین څخه سلامونه وایم. ټول آی شورا د ازما زغ به حتمن سل په سل کې پر لو پوری چاروا کړو سره له شروعي دي. یاد ضرورت محمد زاهر د هرات ولایت د سره پاړي کې کیمرور زغ هرات د ماجر دا عبادت ها دی. دا عبادت ورځ د مسلمانانو د سخت لوزي او ګرمۍ او مریضۍ مشکلات سره مخ دي. څوک خبره پر غوږ نه نیسي، څوک سر نه پکر کوي. والي صاحب نه وایي څو خلکو ګرونه شو چې دا به راشي. زموږ سره به راوځي رئیس ماجر الیسو. زه په دوه تو کې به وتی ته رسېږي. یو کوم زه به ستاسو غم وخورم تر وزارت پایتخت ته به سوژه ورسوم. تاسو سره به کومک وکړي.
سلام علیکم، زه اجاز الوکی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم چې د افغانانو لپاره د امریکا رئیس جمهور $10 میلیون د بې ځایه کډوالو لپاره مرسته کړې ده. هغه څخه زه دغه مرستې مننه کوم. منګر عامه چا چې په لاس ورکړي ټوله هغه خلکو ته ورکول کېږي چې هغه دغه برخمن نه دي. دغه شکړې راکړې را ورکړي.
بله سلام علیکم، زه قاری جمیل د قلعه درخان د شارک نه خبرې کوم. من په تعداد ډېر خیمو په د قلعه درخان شارک کې اوسېږو. ټول بې جهه شهدګانې داخلي دي. لطفا د موږ پیغام وزارت مهاجرین ته ورسوئ. وسلام په احترام.
سلام علیکم، د نادو ازادۍ کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د بادغیس د ولایت د بالابرغاو د ولسوالۍ اوسېدونکو، یعنی په هرات ولایت کې فعلاً ماجرې شپې ورځې تېرو. وروره موږ خو دې رسنیو ته ډېر امید دی ودې. موږ بل واسطه او واجسه نه لرو. دغه رسنۍ دي بیا موږ هیله دا ده چې زموږ غږ تر نور پورې چارواکو ورسي او په بیا بیا زموږ غږ نشر کړي. د دې ماجرې ډېره بد وغاز د باندې یخي اقتصاد یادای دی چې دربدری سره مخ دی. خدای په لحاظ وګوري. د زموږ غږ تر یوه حد ورسي. اسلام نه کار سا، نه غریبي سا، نه لار سا، نه یو د ماشان دودی لري. وروره در به دري ده کوچنیان په مریضۍ اخته دي. وروره وزه د بېخي دا یو نیم کال کېږي چې چاته یوه توپاکه یو لوکی شی نه دی ورکړی. وروره دلته په دې نامه په یې نامه دا د پلاني ځای راغلي. دا پلان د درواغو په واسطه واجسه باندې سر سره د دې خلکو پرسان کېږي. هېڅ دا سهار به دغه کم کار کېږي چې دواره به ټوله دنیا ورته اریان وي. مسلمانان به ګرد بدوږي او د بدبختي او د اندازې همدارو ګرمي همده چې بېخي.
السلام علیکم ورور، زه تور پاچا د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ له تاسو په تماس کې یم. په موږ باندې لارې بندې دي.
وبو باندې دي موږ څخه مشکل سره مخامخ یو ول د خلک دولتي څخه مشول زمون غام دي لړ چارواکو ته ورسیږي دلته کډوال لا وتلی په زرها او کسان دی او بل په کور کې پراته دي او څوک غم نه خوري زماره आवाज د لوړ مقامات ته ورسوي د ازادي رادیو زنده باد
زموږ د غم دغه دي چې د ګریه څخه ماجر راغلی وي د هلمند ولایت کې نه پریکړه پوښتنه کړې نه پرې بل کول کوم کړې نه په دخبارانو کړې ده لس پنځه سکور راغلی وي دلته ولاکې انسان یې پوښتنه کړې ده یا رجستر کړې دي یا پر پل نوم نوشته کړې دي.
بلیا سلام علیکم. زه شرف الدین د کندهار ولایت نوولی سم دغه د کندهار د ونیو السلام
علیکم دی نو د دې د څو سره مخامخ نه بخښه نه د شپې په څلور منځله ځای کې نه چې غوا ګرمه ده هیڅ څوک پام نه رانه نو تقریبا نه بستریا چې راځي د نشې راځي د ما د منځرو د رسات د دغه چې زیر توجه وکړو.
سلام علیکم. زه سید خبر کوم دی ولایت کابل نه. سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. بعد له سلامه د افغانستان د معاملې په باره کې زه دومره وایم چې تر څو پورې ماجر په پاکستان کې وي نه په افغانستان کې قراری راشي او نه امن، ځکه چې پاکستان د مهاجرو نه د اوزار په حساب کار اخلي. که په افغانستان کې د طالب حکومت راشي هم د پاکستان لخوا به سکوت کیږي او که د بل چا هم راشي، ځکه چې دا تجربه ثابته کړې ده چې دلته جنگ د ډیورنډ ده، دلته جنگ د افغانستان د اوبو ده، دلته جنگ د معدنیاتو ده. وسلام.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د بځای شو کسانو د ستونزو په اړه مو په دې پیغامونو کې واوریدل. دوی تر ډیره ویل چې د جګړو او ناامنۍ او دغه راز وچکالۍ له کبله بې ځایه شوې دي، بدې ورځې ګالي او ورسره مرستې هم تر ډیره نه کیږي او که ورسره کیږي هم کافي نه دي. په همدې اړه زموږ همکار عصمت ساروان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاحکار باسط انصاری سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې څه شمېر کسان سږ کال له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او دولت ورته د لاسنیوي څه پروګرامونه لري.
تاسو ته به طرز وکړم چې د حمل میاشت نه تر اوسه شاوخوا اووه دېرش زره کورنۍ په بېلابېلو مختلفو ولایاتو کې جګړې او د ناامنۍ له کبله متاسفانه بې ځایه شوي دي. په ډېر سختو حالاتو کې خپل ژوند تېروي، لکه کندهار ولایت، هلمند، کندوز، غزنی، یعنی په اکثریتو ولایاتو کې متاسفانه چې اوس هم جګړې جریان لري او موږ هم امید لرو چې دغه وضعیت د مدیریت لاندې راسي او موږ سولې شاهدان اوس.
څومره سی ورسره شوی دی له دغه کسانو سره تاسو چې وایس چې ودیر زره کورنۍ بې ځای شوی دی، دا خبره خودي لکونو انسانانو ده؟
بالکل. د کډوالو چارو وزارت لخوانه او د مرستندوی او همکار مؤسسات لخوانه په ګډ او همانګي سره موږ تواریدل دي چې تر څلوېخ زره کورنۍ ته کومکونه ورسو او ودیر زره کورنۍ چې نوې بې ځای شوی دی دوی ته هم او سره لري دي کم زمونږ هوادوال ته په تیر کلونو کې بيځای شي او په مختلفو ولایاتو کې هغه ته هم کومکونه تر سره شوی دي چې لکه خیمه، غذایی مواد، البسه او ځین نور اشیاء چې دوی اړتیا لري او نیازمند ده تر اوسه کومکونه تر سره شوی دي او اوس هم جریان لري دغه پروسه او برنامه.
بله، که یو بل پوښتنه په دې ارتباط وکم، هغه دا ده چې نړیوالو مؤسسو، ملګرو ملتو، د افغانستان دوستو هیوادونو یا هغه هیوادونه چې عموما په دغه سیمه واردو کې مرستې کوي، د هغوی لخوا څه ژمنې شوي دي؟
دوی خوشبخته چې تعهد لري، لکه څرنګه چې په تېر کلونو کې هم موږ سره دوی مرستې کړي دي، اوس هم تعهد لري مختلف مؤسسات چې دلته په افغانستان کې دوی حضور لري او زمونږ ول سره جوګه په جوګه دوی ولاړ دي او موږ هم امید لرو چې تر څو چې افغانستان سولې ته رسیږي دوی باید موږ سره پاتې شي او زمونږ نظام سره او د مونږ ول سره دوی باید کومک وکړي.
که په دې اړه هم ووایست لنډ ووایست چې اروپایي اتحادیې ویلي دي چې د دې لپاره چې له افغانستانه د نورو کډوالو مخه ونیول شي، افغانستان او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته مرسته ورکوي، مالی مرسته ورکوي، د دې اندازه معلومه ده او کنه؟
البته زموږ یو خو تعهد لرو چې هغه زموږ هیوادوال چې ډېر زیانمن شوي دي، د افغانستان حکومت تعهد لري په دغه برخه کې چې په خپل حد و توان باندې دوی ته خدمات عرضه کړي. او بل مسله د کومکونه دي چې یا د اروپایي اتحادیې لخوا یا د نور مرستندوی هیوادونو لخوا نه ترسره کیږي. زموږ درخواست او زموږ اړتیا هم دا ده چې او په هر ناسته کې موږ پیشنهاد کړی دي هر څونه چې دوی کولی شي د افغانستان حکومت سره مرستې وکړي او د افغانستان ولس په څنګ کې ودرېږي. او بل مسله د کومکونه ده، یعنی کډوالو وزارت زموږ د ځینو هیوادوال تقاضا دا دي چې باید ټول اړتیا د یعنی شاوخوا 3 میلیون بېځایه شوي چې لرو د دوی ټول اړتیا باید پوره کړي. آیا کولی شي کډوالو وزارت چې په ټولو برخو کې خدمات عرضه کړي یا ټولو ته غذایي مواد ورسوي یا امنیت برابر کی یا د صحت په برخه کې خدمات ارزه کی؟ دا ډیر مشکل دی. لیو خانه متاسفانه چې جګړه جریان لري او بل خانه زمونږ په زرګونو هیوادوال بیزا شوی دي او ټول هم تقاضا لري، اړتیا هم لري، په دې کې شک نه لرو چې د دوی مشکلات او د دوی ستونزې هم واضح ده چې ډیر پات وضعیت سره دوی خپل ژوند تیروي، شپې ورځ تیروي.
د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار باسط انصاری و چې د بیځای شوو کسانو پر ستونزو او له دوی سره د دولت په پروګرامونو غږیده.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدل
د پروګرام په دې برخه کې درته یو شمیر نور پیغامونه لرو. البته دا پیغامونه په مشخص موضوعاتو نه دي، اوریدونکو له بیلابیلو ولایتونو له بیلابیلو سیمو راته په بیلابیلو موضوعاتو پرخي. راځئ چې دا پیغامونه هم سره واورو.
السلام علیکم. دا د رادیو ټول کډرمون همکاران اوریدونکو سلامونه وایم. ورورجان نظر د هلمند ولایت نه دانیو له تورز خبره کوم. برایم شان د نړیوالو نسوالي درغون کړي بازار باندې دا وایز واکو ورځونه کړی دي او نه ته منکی زایو نه ویشل مشکلې دکانونه بمبار کړی دي او چې دا نه ته څنګه کړی دي.
اعظم له بابا څنګه زل چې موږ له یو څه ټول سلام علیکم. دلته مخابراتي شرکت تی خبیث چې بخښین کار نه کوي، زه نه وخت کاوم چې دا نه کوي. موږ له رسول چې سهيله درته دا شبکې ته پام لرنه او چې اوی هیڅ ډول اسانتیا ته موږ له اساسین نه له کمیټې انټرنیټ او داسې دې نوې اسانتیا یې نو موږ له خپله دا چې دا موږ راغلم په ټول شواخ ته ورسې. سلام علیکم.
سلام علیکم. زه د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته کوم. زموږ د ورکو چارواکو څخه راغستنه ده د دولتي ځواک څخه چې د مرکز څخه دغه د زابل بازار ته چې پر عمومي لارو باندې پیسې اخلي دا اداره کې او اصلاح کړي پدی کې ټول د راهنم شران دولتي چارواکي او سره شریک په وار وار موږ دا پیغامونه کړی شي دي په وار وار خبر کړی دي چې اقدام نه کوي. دغه د کندهار خاطر چې د پولیسنګي پوسټ دي دا د پولیسو پوسټ دي هیڅ موټر نه پېژدې کمري دي که شخصي که ټیکسي که غټ موټر زر زر افغاني دنیا اخی 350 افغاني دنیا اخی قزورې دنیا اخی څنګه مرتکې پاتورا د مرتوای دا داسې اعمال د دولت سره د وتر مابین سخت منافات پیدا کړی دي. کچیر دغه سي اجرات نو ورم جایو وساتل سي فکر کوم چې سل پسل کې په دولت او ولس سره متنفره سي اولاد سره واخلي.
سلام علیکم. راځو آزادۍ ته سلامونه وایم. زه جولای هم د بغداد ولایت پر سره په تماس کې ورور په بغداد کې ډیر سخت او کجې ده چې خلک به وته کوي وبو سره ډیر په تکلیف په عذاب دی او ډیر سخت مرزي سره ینګونه دې بدبختی دې بیچارهګي دې موږ راغلم چې یو څو چارواکو ورسېږي چې بازغست ځکه باندې توجه وکړي بازغست ډیر بد وضعیت کوي. تاسو د ډیر کال وخت کې رات فراد خلک ډیر په بد حالات کې مالداري او د لاس اور کې زمینداري او د لاس اور کې آتاه د خوراک وګنست ته مرخونه نور ګران سي دې باندې زنه دې ورور شي ناراضي وږي ولایت دردست ولسوالۍ کوي ډیر په بد وضعیت کې تاسو به شاهدان دغه اوس چې خلک به دې خېدو د مار پر خلیو ورسیږي
ورپورو چارواکو د طالبانو د ټول مدغه هیله د چودی هر ځار بدبخت ملت د لارې آزاد کیو غانی وخره به شي خراب زده د شری ناورین پر مخ کی په بادغس کې ډیر بد او چکی د ډیر بد حالات یې.
ہلو السلام علیکم جوړت خیر نجور سره خو نه جوړت خیر د امان په لسوالۍ کې د امان له سوال په کندهار کې ورور داسې زرم کوي دا نور ټول چارواکي دي دا زما خبر مو اوري داسې زلم کوي ورور بس تر څو چې لاس ورسي بالا زلم سره کوي وایي ټکوي.
السلام علیکم مې د نظام الله د کونړ ولایت د خپل ملتان ز بلیک کوم د ولایت څخه مې غوښتنه دا ده چې هغه سیمې چې په خپل واک کې لري او د دولت یې هلته نه شي رسېدلی نو غوښتنه لرو په خپل باید په خپله پاتې د خپلې سیمې په خپله دفاع وکړي نه دا چې حکومت را ځي حکومت ته په انتظار باید په خپله موټه باور ولري او مننه کوم له ازادي راډیو ته.
زه ټول افغانانو باندې غږ کوم چې دا طالبان نه دي د پاکستان صحیح نه پردي پنجابیان دي هسې په نوم جهاد کوي جهاد جهاد نشته دی اسی وطن رنگوی وطن خرڅوی.
سلام علیکم زه ګلبخش د خوست ولایت نه تاسو سره د پنه په کار خیا چې طالبان دا دروغ وایي چې موږ له خوانه دومره کسان نه دي شهیدان شوي یا نه دي لګیدلې دوی د خلکو کورو کې مرچی ورته جوړي کې خلک نه پرېږدي چې د کلو نه ووځي د کورو نه ووځي دولت خلکو نه بریدونه کوي هغه چې چوب داس کووکي یا برید کووکي خامه خودي د هغه خلک ملکي خلک لګیږي دا دروغ دوی ویلي وایي ځکه رښتا څه جهاد کوي خو اوربو د وزیري سارو ته په سیته د نږدې ویشي د خلکو د کورو نه یا د خلکو بازارونه ویلي دي بریدونه په کوي ویلي دي دا مشکل جوړوي.
بلې السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه د خبرو په اړه کوم نن د اختر اتم ورځ د ورور چې ما تم تلویزیون باندې ویل د پاکستاني ځواکونه د بندک پر سر شي راته پیږي او ایران په کوم شاته وته ما ویل چې افغان ځواکونه د ایرانیان سره ناشي هغه طالبان ځواکونه نه او طالبان نو دا که طالبان موږ افغانان دي دوی ولې په سیم بولده چې افغانان وژني ولې هغه نه وژني دوی ولې مخنیوی نه کوي او د ایرانیان مخنیوی نه کوي او پلان ولې ورانوي او افغانان ولې وژني دا او د جهانیان ته ولې دوی لار پرانیستي چې دوی خلک وژني او ملکي تاسیسات پټاوي او پر خلکو لارې بندې کړي دي ګوره دمبرونه دا شل کاله دولت او امریکا متر بند په دې بند کړي دي وګوره د افغانستان په اړې ولسوالۍ کې او کدا شریعت لار دا خدای غزمو په قران کې نه راځي او نو په درجه اسلام په حاجی صاحب شریعت کې نه راځي.
السلام علیکم د پیغام دار د ټول مسلمانانو د افغانستان خصوصا د افغانستان خلکو ته بیا افغانستان خلکو ته هلمند خلکو ته دا وروره دروغه وایي چې وایي دا عسكر سجرا ګرځي ورغه دې ما خپل کور د طالبان په ساحه کې وځه هلمند ولاته وې سم په ولایت په ساحه کې ګرځم ولاکه یا ته نه چا دروله یا تر وځه چا راته وایي چې پر کوم راځي پر کوم ولاړ.
السلام علیکم زه عبد الله د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پیښدم زموږ د دولتي وفو چا وکړه څخه دا غوښتنه ده چې د زابل پولیس دغه د پولیسنګي پر علاقه د کندهار خواته چې وځي ډیر زیات خلک په تنګوي د هیڅ موټر نه پیژني کرښای کې غټ موټر کې کچنی موټر کې شخصي د هر موټر څخه زر زر غواني اخلي.
السلام علیکم پیغام بوده درخواست بوده در پیغام زوی و زندانی صدلاو پایم ایل من در مابد سه خبر کم پوزی ما نظامی هم غلط کار در ار سالی سا چیزی در جمبور سخم دا گوشتن در نور گوشتن در غده چی نور پیغام تو بوده چیزی مزی اینا چی مزی در جگلی و کشت توا چی نور پل وزیپیت ادامه ور پو و په نظام کې مخکم په نظام کې موږ غلطي ورزدار سړي څه کېږي یو غلطي ورسره وي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام پای ته رسیدي. د پروګرام په پای کې یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې لمر سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او ورځ ولرئ.
د
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 9